لس بجې شوې. زه امید زهیرمل مو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشر سمنټا پاور وایي په افغانستان کې دا مهال 11 میلیونه او 6 لک ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نیوسایډ د مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د اقتصاد وزیر تیره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی دا د افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل شوي چې د دوی شمېر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې د 300 زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالی مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د هغو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د اتل په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځنې یو سرچینو د ازادي رادیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیونی شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېرې پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لرلو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیرو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمېر 34 ته ورسېد. دا ټانکر چوبلن ګاز یې لیږدول. تېره شنبه ته یو پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه پکې وشوه او هغه وخت یې 10 کسان ووژل. د جنوبی افریقا د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې 24 نورو کسانو د سختو چاپونو له کبله سا ورکړه چې ورسره د مړو ټول ټال شمېر 34 ته ورسېد. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي ځنګړي پروګرام ته جلا شوې. خو لمړی څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د خصوصو په کار د طالبانو بندیز غیر موجه وباله. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې. ویلي دي له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپېریال د ښځو د لرې کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر پورې کار نشي کولی. پر دې اعلان په افغانستان کې د نن او نړیوال سطحه انتقادونه شوي او د هغه د لرې کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیلي په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز وښنده. دغه متخصصانو په یو مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د ښځو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو ښځو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پرېکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغېزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډېر اغېزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشردوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې نجونې او ښځې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کاري هم سخت عکس العملونه وپارول. په عین حال کې نن 1438 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړي دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل دغه راز ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
اوریدلمو چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو د ښځو په کار د طالبانو بندیز غندلی دی. دغو متخصصانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه یې خپره کړه په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه وکړه. همکار مې د ښځو د حقونو له فعالې نظیفي حقپال سره په دې اړه یوه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې که څه هم په بېلابېلو سازمانونو او ادارو د طالبانو پر هغه پرېکړه انتقاد کړی چې ښځې او نجونې له لوړو زده کړو منع کړي، خو په ټوله کې طالبانو ولې دا پریکړه کړې ده؟
د طالبانو دا پریکړه چې په ښځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولې دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنا دا چې طالبان اول د دورې نه تر اوسه پورې دوی ښودلې ده په عمل کې او په خپلو خبرو چې دوی د ښځو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي، او ښځې د اول او یا برابر شهروند په حیث دوی نه پیژني. او بل بهرني عوامل هم شته. معنا دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وښيي چې مونږ په دې چې دوی هم په رسمیت ونه پیژندل شو دوی باندې فشارونه ډېر دي، او دا هم غواړي چې یو فشار په دنیا ته وښيي چې مونږ کولای شو او دا صلاحیت لرو چې ښځې نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کړو.
ورځ په ورځ پر نجونو او ښځو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره هم منع شوې دي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستلی سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوه تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسؤل وبولي، او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي، او په څنګ کې دوی باندې د ډیپلوماتیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کړي، په خصوص د منطقې د هیوادونو نو لپلاوه، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډېر خاړي کې لري، او په پاکستان باندې هم باید بې فشار وړي. نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کی د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلفو ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دې باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغسې دوام کوي پر افغان ښځو او نجونو، څه فکر کوي چې افغانستان به کومې خواته ولاړ شي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډېر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او تیارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوقو څخه محروم دي دا ډېر وخیم او خطرناک عواقب لري د دوی پر روحیې باندې، د دوی په په استعدادونه چې دوی لري د ټول د خاورې لاندې کیږي. او له بلې خوا نه د طالبانو رژیم ته هم دا ډېر خطرناک عواقب لري. معنا یې دا چې افغانان ورځ تر ورځه د دوی نارضایتي د رژیم نه زیاتیږي او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سړکو باندې وتی دي، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بالاخره دغه بدلي رژیم دغه دوام به ړنګ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې د طالبانو لخوا یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دې هیواد تازه اعلان سخت اندېښمن کړي او حیران دي چیرې لاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي چې تر دې وروسته به غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سلګونو کسان د سینا ایالت بیا په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت یې ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي خپل برخلیک ته اندېښمن دي، ځکه تر دې وروسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ځورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 400,000 ته رسیږي، خو ګمان کېږي په 100,000 نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستانه د پاکستان پنجاب ایالت کډه وکړه، خو د ویزې مدعی ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سه دلته ژوند کوي، ویزا ختمه ده او اکثریت یې کیسونه لري. زمونږ خپل اروپا ته کیس لرو او کارونه په جریان کې ده، او دولت پاکستان هم په دې وروستیو وختو کې ویل ده مثلا خلک سه دلته ژوند کوي ویزا نه لري، دوی مونږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو. که افغانستان ته ولیږي د دوی کیسونه دلته خرابې.
زمری په خیبر پښتونخوا کې ل یو کال راځي ژوند کوي چې وایي د ویزې مدای ختمه ده. که څه هم بلې ویزې ته درخواست وړاندې کړي، خو ورته ویل سي چې باید بیرته افغانستان ته ستون سي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. هلته تلای نه شو، هلته د مونږ ژوند په خطر کې دی. او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی ده، اوس توکانه مونږ لرو او مونږ دلته خو کیس لرو څه دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 18 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د سلګونو زندانسو افغان کډوال وضعیت ناوړه بلل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي، چې څه باندې 300 یې ماشومان دي.
یو شمېر افغان کورنۍ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو لخوا د خوراکي او روغتیایي مرستو د احتمالي بندیدو په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي په اوسني وضعیت کې د سازمانونو مرستې تر یوې اندازې د دوی اقتصادي ستونزې هوارولې. دا اندېښنې داسې مال راپورته کېږي چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی، چې له امله یو شمېر مرستندویه مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. جزئیاتی په دې راپور کې
چې کوم چې زادستم نه میایي، بسیار وضعیتم گفتم وحیم از خراب است، میگم هیچ چاره ندارم، چی کنم، پیش کی برم د زراز کنم.
زکیه چلوشپاگو تر 200 کلونو پورې 15 ماشومان لري، وایي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان ده او د ژوند لګښتونو د پوره کولو لپاره هیڅ عاید نه لري. دا میرمن چې د افغانستان په یو ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستندویه ټولنو مرستو ته سترګې په لار وه، خو په افغانستان کې د یو شمېر مرستندویه مؤسسو د فعالیتونو درېدل هغه مایوسه کړې ده.
څه باید وکړو؟ څه چاره وکړو؟ موسسې تړل شوې دي،
زما تذکره اخیستې وای چې مرسته راسره وکړي، خو اوس تړل شوي دي. دغو موسو ویلي چې نه غواړي په داسې حالت کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
هغه وایي خپلو ماشومانو ته د پخلي لپاره خوراک او د درملنې لپاره پیسې نه لري.
دا محکمې ډېر وژړل. بیګا مې زوی راته وویل چې کاش لږ لوبیا دې پخ کړې وای چې خوړلې مو. ما ورته وویل چې هی زویه، یو من لوبیا 800 تر 1000 افغانۍ